السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې مخامنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستورانت کې وروستۍ خونړۍ چاودنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا پرون په یو بیان کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو شکلونو او بڼو د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د دوشنبې په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې وشوه او پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنله، د یوه چینایي وګړي په ګډون اووه تنه ووژل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یوه چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. امنیت شورا ټینګار کوي چې د دې کرکجنو ترهګریزو اعمالو عاملان، تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤول وګڼل شي او عدالت ته راکاږل شي، او له ټولو هیوادونو غواړي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د اړوندو پریکړه لیکونو له مخې په دې برخه کې له ټولو اړوندو ادارو سره فعال همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ویلی دی د دې چاودنې د څرنګوالي او عواملو په اړه پلټنه پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې بی بی سی ته تایید کړې ده چې د تیکواندو ښځینه روزونکې خدیجه احمدزاده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې په امر په هرات کې نیول شوې و خوشی شوې ده. خبر زیاتوي چې نوموړې د ځایي محکمې د حکم په اساس په دیارلس ورځني بند محکومه شوې وه او د بند موده یې نن پوره شوه. خدیجه احمدزاده د سلوغې په شلمه نیول شوې وه او هغه مهال سیف الاسلام خیبر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ویلي و چې اغلی احمدزاده شرعي مقررات مات کړي وو. هغه ویلي و چې څو کسه نور هم نیول شوي او محکمې ته به وړاندې شي. لسګونه افغان کډوال د پاکستان له توقیف خونو آزاد او هیواد ته ستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د نننی بیان له مخې روانونی د پاکستان له توقیف خونو 133 تنه افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستنه شول. بیان په کندهار کې د راستنیدونکو چارو د ریاست د راپور په اساس وایي د کسان له یوې ورځې تر دو میاشتو پورې په بند محکوم و او د دې ریاست د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس خپور شو ویل چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د ځورولو، نیولو او ایستلو موارد زیات شوي دي. د کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 100,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې تر 145,000 ډیر کسان ډیپورت یا په جبري ډول ایستل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د سولې پلاوی اعلان کړ. د ترامپ په مشرۍ دغه پلاوی په پیل کې په غزه کې د سولې پر ټینګښت تمرکز کوي. د دې ابتکار د لاسلیک مراسم د سویس په داووس ښار کې ترسره شول. ترامپ د نړۍ لسګونه مشرانو ته بلنه ورکړې چې له دې پلاوي سره یو ځای شي او ویلې دي دی غواړي پلاوی د غزې پر اوربند سربیره د نورو نړیوالو ستونزو اورۍ ته هم پاملرنه وکړي. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو پر مهال د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمیرې خپرې کړې او ویویل چې ټول ټال 3,111 کسان وژل شوي دي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د ایران د ملي امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ خپره کړه 2,420 وژل شوي کسان بېګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د شورا اسرائیل او امریکا چې د ایران زاړه دښمنانې بللي تورن کړي چې د جنوري د 8مې او نهمه پښپوې د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډیر ترهګریز عمل ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د هڅه چې بهرني حکومتونه پړه بولي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره خندونکې هڅه ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. په کابل ښار کې د لومړنۍ واورې د ورېدو په اړه به په راپورونو کې جزئیات درکړو. د بشري حقونو یوه مدافع ټولنه وایي د طالبانو د لوی مشر لخوا جزایي محاکمو ته استول شوې اصولنامه د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
زماده عملو چې له واده یې دوه کاله کېږي یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پېښې پرې په دې دوو کلونو کې ښایي تر لسو زړونو هم ډېرې راغلې وې.
په نړۍ کې د بندیوانو خبریالانو په اړه د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې د وروستي راپور جزئیات به هم واورئ. خو په دې راپور کې د افغانستان نوم نشته. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې ډیره افغان کوچیان وایي پاکستانی پولیسو د دوی د کورنیو لسغو لسګونه غړي نیولی دي.
دغه جات آباد علاقه کې ډېر سخت او سختي راخستې ده. کورونو په کورونو ګلوی په ګلوی ګرځي. خلک یې ډېر نیولی دي او شپېته یا کسه یې نیولی دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
قدر منوریدونکو، نن پنځمه ده د 1440 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي دوهمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري ل 22 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شاوخوا ډیر شو ولایتونو کې د شدید واوري او باران اټکل کړی. د واورو له کبله یو شمیر مواصلاتي لارې تړل شوې دي. د راپورونو له مخې د شدید توپان په نتیجه کې تیر شپه له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا لاین هم له تخنیکی ستونزو سره مخامخ شوی او د مزار شریف برېښنا پرې شوې ده. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
لاره تړلې ده، خواړه پر وخت نه رسیږي چې دا کار د بیو د لوړېدو لامل کیږي. خلک ډېر اندېښمن دي. دوی شکایت کوي خو چارواکي دې مسلې ته ډېره پاملرنه نه کوي.
دا د حسیني په نوم د جوزجان ولایت یو اوسیدونکی دی. دی د ازادي رادیو یوازینی اوریدونکی نه دی چې د سړې هوا او ژمي موسم له امله د رامسته سویو ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پیغام لیږي. یو بل اوریدونکی چې د نوم له شودلې ډډه وکړه وویل
زمونږ موټرونه بند پاتې دي، واوره او باران دی. دوی سړک نه ترمیموي چې زمونږ موټرونه تیر شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د درنو واورو دوامدار او سختو طوفانونو له امله د سالنګ په ګډون یو شمیر لوی لارې په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د حق شناس په وینا د سالنګ لوی لارې په مختلفو برخو کې د واوري ژوروالي توپیر لري. په شمالي سالنګ کې د واوري زخامت تر 4 مترو او 8 سانتي مترو پورې دی او په جنوبي سالنګ کې له 2 مترو او اتشپېته سانتي مترو پورې دی. هغه زیاته کړه چې د ځینو خندونو سره سره د سړک پاکول دوام لري. د ټولو نیوز په وینا د سخت توپان او واورې تر اورېدو وروسته د ترکمنستان څخه د عامه برېښنا لاین د چهارشنبه په شپه له تخنیکی ستونزو سره مخامخ شو او د ترکمنستان څخه مزار شریف ښار ته د برېښنا رسولو کار ګډوډ شوی دی. د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي برېښنا شرکت تخنیکی ټیمونو د دې ستونزې د څېړنې او حل لپاره هڅې روانې کړې دي. په پکتیا ولایت کې د فواید عامه ریاست د سرکونو د ساتنې او خوندیتوب مسؤل ظاهر شاه زهیر وویل چې د پکتیا او خوست لار هم د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل سوې ده او د هغه په وینا یو شمیر مسافر هلته بند پاتې دي. د شاغلی زهیر په وینا سخت طوفان د واورې پاکولو پروسه قرار کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په شاوخوا دیرش ولایتونو کې د واورې او باران د احتمال خبرداری ورکړې دي او د پنځشنبه په ورځ په پلازمینه کابل کې هم لومړی واوره وسوه. دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، کندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، اورزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې درنی واوري او بارانونه وسی. تما کېږي چې په دې ولایتونو کې د واوري اندازه د لس څخه تر 15 سانتي مترو پورې او د باران اندازه د لس څخه تر 15 ملي مترو پورې وي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د راوډری پنوم د بشري حقوقو یو سازمان په خپل تازه خبره کړي خبر پانه کې ویلي دي چې د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده پلاسلیک جزایی محاکمو ته استول شوی اصولنامه لخذو ماشومانو دینی او مذهبي لګکې سره تاوتریخواله مشروع کوي. راوداري چې د دې اصولنامې یو نسخه تر لاسه کړي او له ازادي رادیو سره هم شریکه کړي ده. په خپل خبر پانه کې پر دې اقدام نیوکه کړي او ویلي دي چې د سند قربانیان له قانوني حقوقو محروموي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دا ډول قوانین به عدالت ته لاسرسی لا سخت کړي.
د راوادری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو حکومت لخوا محاکمه ته صادر شوی جزایي اصولنامه د ښځو، ماشومانو، دینی او مذهبي لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالي ته مشروعیت ورکوي. راوادری چې د دې اصولنامې یوه نسخه ترلاسه او ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، درې بابه لس فصله او یو سل نولس مادې لري. یاد سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 21مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې اصولنامې ډیری موارد د عدلانه او نړیوالو بشري حقوقو له ښکاره ټکر سره مختی او خبردارای ورکړی چې دا اصولنامه په رسمي ډول تعبیس ته قانوني بڼه ورکوي، بنسټیزې ازادۍ ځپي او خپل سرونی ونو او سزا او ته مشروعیت ورکوي. دراوادری په نوم د بشري حقوقو سازمان په خپل خبره کړي خبر پاڼه کې ګڼ موارد یاد کړي، خو مشخصه نیت د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د عاملانو او دینی او مذهبي لږکیو د حقوقو د نقص اړوند د طالبانو د حکومت د دې جزایي اصولنامې پریکړې او مادي غندلې دي. ازادي راډیو ته د دې رسیدلې اصولنامې کاپی کې په دوه درسمه ماده کې راغلي چې یو میړه خپل میرمن په ضرب فاحش یعنی کسر، زخم او یا پر بدن د شینوالي ښکاره کېدو سره ووهي او میرمن دا قاضي ته اثبات کړي، میړه مجرم او قاضي باید په 15 ورځو دای په مان محکوم کړي. خو راوادري د بشري حقوقو د یوې مدافع ډلې په توګه په دې ماده نیوکه کړي او لیکلي دي چې پر ښځو یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه کیږي، بلکې نور ډولونه هم لري چې رواني او جنسي ډول یې په سند کې په ښکارا ډول له پامه غورځول شوي او محدودو شرایطو کې کورنۍ تاوتریخوالی جرم ګڼي. هغه څه چې د کورنۍ تاوتریخوالی د ځینو قربانیانو کورنۍ، خپلوان او شاهدان هم په اړه ژوره اندېښنه ښیي. له دې ډلې د کابل ښاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د عمل لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې د میړه لخوا په مقرر ډول زور زیاتی سره مخ ده، خو دا چې فزیکي بڼه یې ثابتولی نه سي، سره له دې چې څو ځله یې د طالبانو د حکومت مختلف ارګانونو ته مراجعه کړې خو په خبره یې ورته عدالت نه دی تامین سوی.
زما دا ملور چې له واده دوه کاله کېږي، یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پېښې پرې په دې دوو کلونو کې ښایي تر لسو ځلونو هم ډېرې راغلې وې، خو وروستی ځل یې واقعا بوږنوونکی وه او موږ هېڅ هم ونه شو کړی. د میړه لخوا سخته وهل ډبول شوې وه او رواني فشار هم پرې زیات دی. خاوند یې پر تابلیت کا هم روک دی دی بیا دا حوزې ته ولاړه. خوالته ورته وویل چې ستا پر بدن ټپ نشته او میړه دې دومره حق لري چې ودې وهي، ښایي تا یې خبره نه وي منلې.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې او روغتیایي کارکوونکي سهار بارش وایي چې څو ورځې وړاندې د خپلې ګاونډۍ روغتیایي مرستې ته ورغلې وه چې د خپل خسر لخوا له شدید فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ شوې وه او په خبره یې له ویرې او د دې په خبره د سم قانون د نشتون له امله لا هم له زور زیاتی کړیږي.
یک همسایه ما است، چند روز پیش ما همراهش از من کمک خواسته بود به خاطر که مشکل صحی داشتن.
زه ته مده مخکې زموږ د یوې ګاونډۍ مرستې ته ورغلم. دا ښځه دومره کړی ده چې انسان ته د زغم وړ نه و، سره له دې چې میړه اقتصادي ستونزې هم نه لري، خو دوی ته هېڅ پام نه کوي. ورته وایي چې ته ناروغه نه یې او ځان همداسې ښې او دروغ وایي، خو سر یې دا وهلې چې ولې تل ناروغه یې. ما یې خپله د تاوتریخوالي علایم او ټپونه ولیدل. دا ډول اصولنامه به
د راوادری سازمان د غشان د طالبانو د حکومت د محاکمو ته د تازه استول شوي جزایي اصولنامې پر 48مې مادې هم نیوکه کړې ده. په دې ماده کې راغلي چې تعزیر له جنایت پرته د مصلحت لپاره هم ورکول کیږي، لکه د پلار لخوا تر 10 کلن ماشوم ته د لمانځه، د پرېښودو او داسې نورو لپاره. البته د دې اصولنامې د 9مې مادې د مراتبو موافق دی تعزیر ورکول سي، خو د 9مې مادې 4م بند کې د ټولنې ټیټو خلکو تعزیر کې هم وهل راغلي دي. راوادري سازمان ویلي چې دا سند په څرګنده توګه د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی نه منع کوي او په ځینو مواردو کې بدني سزا ته مشروعیت ورکوي. د دې سازمان په ټکو دا ډول احکام د ماشومانو ساتنه او انساني کرامت کمزوری کوي او د ناوړه چلند تر رامنځته کېدو خطر لا زیاتوي. د یادونې ده چې رواداری پر دې هم اندېښنه څرګنده کړې چې د اصولنامې ډیری مواردو کې هر اړخیز عدالت له پامه غورځول شوی چې هغه د تاوتریخوالي د قربانیانو د چټکې دفاع حق، د مدافع وکیل نیولو حق، د سکوت حق، د شکنجې منع کول، د قانون پر وړاندې د ټولو د برابرۍ اصل، د جرم او سزاو د قانوني والی او شخصي والی اصل، د خپل سری نیونې څخه ساتنه او د تاوان د جبرانولو موارد دي چې په ټکو یې قربانیان له قانوني حقونو محروموي. د سازمان وایي چې د سند کې د خپلواکو تحقیقاتو لپاره چمتووالی نه دی په ګوته سوی او پر ځای په ابتدایي ډول د جرمي مسؤلیت رامنځته کولو لپاره په اعترافاتو او د شاهدانو په شهادت تکیه کوي. هغه څه چې له امله یې د سازمان خبرداری ورکوي چې د شکنجې، جبر او ناوړه ګټې اخیستنې خطر به زیات کړي. هڅه مو کړه د دې اصولنامې د مواردو او د روادارۍ سازمان د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت او د دوی د سترې محکمې نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت او د دوی د سترې محکمې ویان عبدالرحیم راشد حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې په ځلونو عامو خلکو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو کې د مدافع وکیل حق نه لرلو تر څنګ د ګڼو نورو ستونزو په اړه شکایتونه کړي، خو طالبانو پر مختلفو سټیجونو د عدالت ټینګولو ادعاوې مطرح او د ملا هبت الله اخندزاده په ګډون بېلابېلو مشرانو یې وخت په وخت خپلو ادارو ته د عدالت تامینولو او له فساده د لرې کېدو لارښوونې کړي دي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو یو بل موضوع ته. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د شوې سروې له مخې چین، میانمار او اسرائیل هغه هیوادونه وو چې تر ټولو زیات خبريالان پکې بندیان وو. د راپور لمخې د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 زیات خبريالان په زندانونو کې ساتل شوی وو. په راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوی. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبريالان په زندانونو کې ساتل شوی دی. دا خبره د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 28مه خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زنداني خبريالان لرل او ورپسې د روسیا او بلاروس یادونه شوې ده. د سی پی جی د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبريالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې سی پی جی د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زنداني خبريالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمېر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسېدلی وو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زنداني خبريالانو په سروې کې د نږدې درېیمې برخې زنداني خبريالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 60% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړي دي. د سی پی جی د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور لمخې د پرله پسې دریم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زنداني خبريالانو لپاره خپل ځای ساتلی چې شمېر یې 500 ته رسیږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبريالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زندانی خبرالانو شمیر دیرش تنه خودل شوی او ورپسې دریم ځای اسرائیل نیولې چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطینی زندانی خبرالانو شمیر 98 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبرالانو لپاره دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سر نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زندانی خبریالان یې لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زندانی وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زندانی خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبی آسیا کې بنګله دیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې 6 نوي خبریالان زنداني وو. روسیه د 28 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له هر 52 اوکرایني خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې 6 خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی. او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمېر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحدو ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډیری زنداني خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د سی پی جی معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوی، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یوه خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لا خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د ملګرو ملتونو پراختیاي پروګرام یو ان ډي پی وای افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلوه د ناامنۍ له تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ دی. د بنسټ په یو ویډیو کې چې تازه پر خپل ایکس باندې خبره کړې ویلې دي چې د تولیدي او مصرفي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلوه له تر ټولو نامنه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې 4 د جنوري 28 په ایکسپان خبر کړي ویلي له 2000 کال را پدې خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت له سلسله نه زیات شوی، خو دا کچا بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هیواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نوموړي چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړېږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدېدونکي انرژي له مصرفېدونکي انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کېږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاری فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومی نهي وسیدونکو شیبا ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې اواز 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو، هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سما او پوره ګټه ترې نشو اخیستلې. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو له بده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
د همدی خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونی مسول چنې غختل نومي پر راپور کې خبر شي وویل د برېښنا کمختي کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډیر تاوان دی، ځکه زموږ اتیا سلنه کار په برېښنا ولاړ دی. پس کې یوازې تر 1.5 ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډیر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډېر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفیږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسائنې په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانیستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیې د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره د روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبیعي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو لپاره د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پریکېدو او کمیدو پر وړاندې زیانګالې ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې د برېښنا بیا بیا پریکېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پریکېدو سره مخ دي، چې د اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د هم د دې خبرونه ورستای راپور په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادا کوي چې په تیرو څورزو کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه کوچیان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې کوچیانو استازي دا ادعا تاییدوي، وایي چې دا چې کوچیان د خپلو رمو د څرولو لپاره اړ دي له کوره بهر وځي، نو ځکه د پولیسو لخوا نیول کیږي. د طالبانو حکومت هم دا خبره کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادعا کوي چې دا ورځې د پولیسو له سخت چلند، نیونې او ځورونې سره مخ دي. یبت آباد کې یو افغان کوچی نور چهارشنبه د جنوري 18 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د تابات علاقه کې ډیر سخت او سختی راخسته ده. کورونو په کورونو غلو په غلو ګرځي، خلک هم ډیر نیولې دي او شپتاو یا کسای نیولې دي.
دغه شان هریپور کې او بل افغان کوچی خانولي هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیرو دوه ورځو کې د دوی لسیمه هم لسکونه کوچی نیول شوې دي.
موږ خپل کلیوالم کې حال د دوریا کې نیولې دوریا د تللی و ورځو مال تیر کوي کله نو سرکاري وکیلان ټولو بس خبر سره وګړه وطن کې واورې دي ساړه دي مشکل ده.
د دې کوچیانو استازي هم د خبره تاییدوي، وایي دا چې کوچیان د خپلو رمو ترولو لپاره له کوره بهر ځي، نو ځکه د پولیسو له نیونې سره ډیر مخ کیږي. حاجي دریا خان ازادي راډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې د هریپور سیمه او د اپټاباد د منسیری د شینکاری په دغه علاقو کې ډېر افغانیان ونیول. زیاتره په دې کې کوچیان دي. دا کوچیان په مختلفو سیمو کې پراته دي. دا نور عام خلک په کیمپونو کې دي. دا کوچیان کیمپونو نه بار دي، ځکه د خپلو مالونو لپاره په کیمپ کې هغه استوز نه شي کوی. له سلو زیات خو یو ضلع په هریپور کې نیولي. په جیلونو کې دي، څه دي روپۍ په وایسته باندې له تڼو نه په لار کې را خلاصو او څه په جیل کې دي.
د نوموړي په خبره د افغان کوچیانو 950 کورنۍ له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې اوسېږي. د زیاتوي چې مخکې د دوی لپاره افغانستان ته د تګ راتګ او پاکستان کې اوسېدو هیڅ بندیز نه و او نه یې اسنادو ته اړتیا وه. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د جنوري په 18 ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا کوم قانون نه دی چې کوچیانو ته دې څوک څه نه وایي. مخکې به یو څه رعایت ورسره کول خو اوس یې ورسره نه کوي، او که چیرې ونیول شي نو افغانستان ته به یې خامخا ډیپورټ کوي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ټول بیا اسناد افغان کډوالو ته ویلي چې د هیواد پریکړه او یوازې د پاسپورت او ویزې درلودونکو کسان پاتې کېدلی شي. پاکستان کې د افغان کوچیانو د نیولو د شکایتونو داسې مهال چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیت سیاره ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په تګ راتګ محدودیتونه او د پولیسو لخوا د ځورونې نیولو او ویستلو موارد زیات شوي دي. یونیت سیار د جنوري په 16 په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له 1,00,000 څخه ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې ته 1,45,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبان حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت هم ویلي وه چې په پاکستان کې په وروستیو څو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پېښې زیاتې شوي دي. نوموړي په یو غږیز پیغام کې د پاکستان حکومت غوښتي وه چې له دې کار لاس واخلي.